السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې. نن تاسو تکرار اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز په افغانستان کې د دوه ټلویزیونی چینلونو پر خپرېدو د خبرونو پر بندیز خبرګون ښودلې او دا اقدام غیر قانوني بللی دی. د طالبانو حکومت پرون د نور او بریا په نوم ټلویزیونونه بند کړل او ویې ویل چې د دوی اړوند دوسیې محکمې ته سپارلې دي. د خبریالانو مرکز نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا پریکړه د هیواد د ټولنیزو رسنیو له قانون سره په ټکر کې ده. د رسنیو د ملاتړ د ټولنې د دې پریکړې د لغوې او د دې دوو رسنیو د فعالیت د سمدستي پیل غوښتنه کړې. نور ټلویزیون د جمعیت اسلامي د مشر صلاح الدین ربانی او بریا ټلویزیون د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا جوړ شوی. په پاکستان کې د باران او تلندې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 3 ته پورته شو. اسوسییټډ پریس خبري اجانس نن چهارشنبه د هغې هیواد چارواکو په حواله ویلي چې تر ټولو ډیر یعنی 2 کسان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د چتونو د پریوتو له کبله مړه شوي چې 15 ماشومان او 15 میرمنې دي. د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویان خورشید انور ویلي ورښتونه کې لسګونه کسان ټپیان شوي او په خبره یې 1400 کورونا ویجاړ شوي. پاکستان 2022 کال کې سیلابونو سخت وځپه او 1109 تنه مړه کړل چې د دغه هیواد چارواکو په خبره هغه مهال دغه هیواد ته شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر تاوان واړو. په افغانستان کې هم له تېرو 3 ورځو راهیسې ورښتونه او سیلونو لږ تر لږه 50 تنه مړه کړي. په متحده عرب اماراتو کې بیا د بیساري ورښت له کبله د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی شوي دي. رویټرز خبري اژانس د امارات ایرلاین په حواله ویلي چې دوی د نویو مسافرو د لیږد بهیر تر راتلونکي نیمې شپې ځنډولی خو ویلي دي چې یوازې به د ترانزیت مسافرو لیږد ته دوام ورکوي، هغه هم په ممکنه ځنډ سره. د دوبۍ هوایي ډګر چې د نړۍ له ګڼې ګوڼې ډک یو میدان دی پر خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر له خلکو غوښتي چې هوایي ډګر ته دې نه ورځي. ځایي رسنیو دغه ورښت چې بېساری بللی او ویلي دي چې د اماراتو په شمالي سیمه راس الخیمه کې یو اویا کلان کس وژلی. په اماراتو کې پرله پسې 4 ساعته باران د هوا پیژندنې د ادارې د معلوماتو له مخې د 1993 کال راهیسې ساری نه لري. په ایران کې د اسرائیل یو سوداګر پورې اړوند د یوې پرتګالۍ بیړۍ 25 تنه نیول شوي عمله په خوندي حالت کې ده. رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د ام اس سي ترانسپورتي شرکت په حواله ویلي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه عمله او کارګو بیړۍ د ایران لخوا آزاد شي. دغه بیړۍ چې د پرتګال بیرغ پرې ولاړ وو او د یو اسرائیلي میلیاردر اړوند د اپریل په 14 هرمز تنګي ته نږدې د ایران د سپای بازاران انقلاب لخوا ونیول شوه. پرتګال پرون سه شنبه په همدې تړاو د ایران سفیر ایزار او خپل اعتراض ورته واورو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی ویلي دغه بیړۍ د نړیوال اصولو د سرغړونې له کبله توقف کړي. او د اوکران په خیرنهف ښار د روسیې په هوایي برید کې لږ تر لږه 10 وژل شوي او 14 ژوبل دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دا داسې برید و چې له دوی سره یې د شنډېدو امکانات نه وو. د خیرنهف والي بیاخلاص خاوس ویلي دغه برید نن سهار 9:00 وروسته له هغه وشو چې دغه ښار کې د خطر زنګ ووهل شو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو دوستانو ستړي مشي دي. ازادي راډیو په یو بل دي ځوان فکر خبرونه کې مو داونه ای زه اجمل اند هر کله کوم. اروپا ته د افغانانو ترمنځ د کډوالۍ موزې په خو کول پوخانه په ځانګړې توګه په وروستیو 2 لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې او نامنې پیل شوې دي په یو دود بدل شوی دی. ځینې خلک له مجبوریته، ځینې له سیالۍ او ځینې له بیکارۍ اروپا ته په خطرناکو لارو د سفر موزې په خو کوي. همدا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو په لارو کې خای زرګونه داسې افغانان یي چې په ډیرو خطرناکو او غیر قانوني لارو غواړي اروپایي هیوادونو ته د یو هوسا سوکاله او آرام ژوند په تمه ځانونه ورسي. په دوی کې زیاتره ځوانان دي. په دغه لړۍ کې په ځانګړې توګه د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راوروسته ډیره چټکتیا رامنځته شوله. په لسګونو زره افغان ځوانان کورنۍ او په ځینو مواردو کې داسې کورنۍ چې ماشومان هم ورسره و د پخو مرونو خلک د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته لا افغانستان نه د وتلو پنیت لویدیځ نړۍ ته مخه کړه. په دوی کې ځینو خایي ارتیا درلوده، ځینې واقعاً خایي له خطر سره مخ و، خو ځینې خایي داسې هم پکې و چې ویلیدل نور خلک ځي، نو دوی هم دغه لاره خپله کړله او اروپا ته ولاړل. دا مهال په اروپا کې ګڼ افغان ځوانان میشت دي. دا ځوانان که له یوې خوا له ډیرو ښو امتیازونو برخمن دي او که کار وکړي له ډیرو ښو لاسته راوړنو سره ژوند کولی شي، له بلې خوا ځینو ستونزو سره هم مخ دي. له افغانستان نه د ځوانانو لپاره بهر ته تګ څومره دا مهال ممکن دی؟ په قانوني لارو، په غیر قانوني لارو تګ څه ستونزې راولاړولی شي؟ او په اروپا کې، خصوصا په اروپایي ټولنه کې، په وروستیو کې د قوانینو عدلون بدلون د افغان کډوالو په قبولۍ څه اغیزې کولی شي؟ دا د ځوان فکر په نننی بحث کې څیړو. راسره میلمانه دی فدا الله، دی په جرمني کې میشت افغان دی. همدارنګه شبیر سلیمی، دی هم یو افغان دی چې په یوه داسې اداره کې کار کوي چې د کډوالو سره مرسته کوي. عزت الله پیژنده لیکوال دی، همدارنګه دیم په وروستیو کې له هیواد نه راکډوال شوی دی او بهر میشت دی او په ټولنیزو او اجتماعي موضوعاتو هم پوهیږي. او عبدالوافی نائب زی د اقتصادي چارو شنون کې دی او همدارنګه دی هم لیکوال دی. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. راځي چې پایل ښاغلي سلیمینه وکړو. تاسو راته دا ووایئ، څومره وخت کېږي راغلي یئ او چارې مو څنګه دي، په کوم هیواد کې اوسېږئ؟
جوړ روغ وي او د کورنۍ تر څنګ به خوشحاله او آرامه ژوند ولري. زه خو تقریبا د افغانستان د پخواني جمهوریت له سقوط نه وروسته درې څلور میاشتې وروسته اروپا ته راغلم او دلته په جرمني کې اوسېږم. او هغه زموږ د پښتنو په اصطلاح ژوند روان دی او دلته د کډوالو له یوې ادارې سره کار کوم چې د نړۍ په نویو ژبو باندې د ژوند مقررات و حقونو قوانینو زده کړو په اړه کډوالو ته معلومات ورکوي. او زه له همدغې ادارې سره په دې برخه کې د پښتو ژبې د مسؤول کس په توګه کار کوم.
عموما هغه افغانان چې دا مهال په تاسو سره ګوري، ورسره مخ کېږئ له هیواد نه بهر، په دوی کې د ځوانانو ونډه څومره ده؟ فکر نه کوي چې زیاتره ځوانان دي؟
بله، زیاتره کډوالي متاسفانه په دې وروستیو کې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته زیاتره کډوال چې اروپا ته راځي او ځینو نورو هیوادو ته ځي، هغه اکثره ځوانان دي. متاسفانه په افغانستان کې داسې وضعیت دی چې ژوند په مستقیمه توګه باندې د ځوانانو تر لسوند سره مخ دی او مستقیما دغې وضعیت د دوی پر ژوند باندې ډېر تاثیر کړی دی، منفي تاثیر یې کړی دی. او دوی متاسفانه مجبوریږي چې له هیواد څخه په قانوني او یا هم په غیر قانوني توګه له هیواد څخه راووزي او د یو سا ژوند لپاره غرب ته راشي، او خصوصا ځینو اروپایي هیوادونو ته چې په ناقانونه توګه هم کېدلی شي په ډېرو سختو لارو باندې افغانان دلته ځانونه راورسوي. متاسفانه د دغې کډوالۍ تر ټولو سخته مثلا همدغه ده چې ځوان کډوال دي او ټول هغه چې ثمر ته رسېدلي وو او هغه چې په افغانستان کې یو نسبتا ښه ژوند درلود او نسبتا زده کړې یې کړې وي او په افغانستان کې د ځان لپاره یوه آینده او یو راتلونکی جوړ کړی وو، متاسفانه هغوی مجبور دي چې نن هېواد پرېږدي او په دغې سختو او ناقانونه لارو باندې اروپا ته راشي او یا هم ځینې نورې.
رابشو فداولہ جان، تاسو مرا سره دیم بهر اوسیږي، په جرمنی کې اوسیږي، تاسو راته دا وایئ چې د تاسو فکر باندې په افغانستان کې دغه بهر ته د وتلو یا بهر ته د تللو یا اروپایي هیوادونو ته د تک په برخه کې ځینې خلک شاید واقعا ستونزې ولري. فکر کوي داسې خلک هم پکې شته چې کولای شي دننه په افغانستان کې خوندي او امن ژوند ولري؟
سلامونه ان سپ تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسو د خبرونې په پیل کې وویل، واقعا بعضې کسان، البته تر ډېره ووایم چې اکثریت هغه کسان چې دا پریکړه کوي تر څو بهر ته راشي او د یو مهاجر په حیث ژوند وکړي، تر ډېره مجبوره دي. دې کې هېڅ شک نشته. البته استثنایی بعضی حالتونه به دغه سیم ویلی بعضو کسانو لپاره چې مثلا هغوی غواړي د بهرنۍ نړۍ څخه یا د غربي نړۍ څخه لیدنه وکړي او دلته هغه خپل تلوسه د دوی تلوسه ده د نړۍ څخه یا د اروپا څخه یا د امریکا څخه هغه پورې کړي، خو دا ټول بیا هم په یو مجبوریت باندې کېږي راڅرخي. یعنی تر ډېره اکثریت څوک چې دا پریکړه کوي چې د مهاجرت ژوند ومني او خپل وطن پرېږدي، خپل فامیل او کورنۍ پرېږدي، ماشومان پرېږدي، نو دا واقعا سخته پریکړه ده. او دا چې قوي مجبوریت نه وي، عادي ضرورتونه یا خواهشات ډېر په کم موردونو کې د دې سبب کېدلی شي چې سړی د وطن پرېښودو ته اړ کړي.
لیکوال او همدارنګه د اقتصادي چارو څېړونکي عبدالوافي نائب زیم را سره دی. نائب زیم صاحب، ستړي مشي خبرونه سره دیم یو ځای شو. مونږ په دې بحث کوو چې سمه ده له یو پلوه د جګړې نامنۍ همدارنګه سیاسي تحولات د دې سبب شوي دي چې یو ګڼ شمېر افغانان خصوصا ځوانان له هیواد نه ووځي. دغه دې ځوانانو وتلو تاسو دننه په هیواد کې دغلته په چارو باندې څه اغېز کړی دی؟ ځکه ځوانان واقعا د کار ځواک دی، دوی په خپله ټولنه کې ډېر کار کولی شو. دغلته کمی څومره محسوس دی په بېلابېلو برخو کې؟
مننه صاحب تاسو د خپرونې مېلمنو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم. وګورئ، کله چې د نه پوهېږم دا خپل غږ اورم، تاسو زما غږ سم واورئ؟
زمونږ تاسو غږ سم اورو. کېدلی شي تاسو بیرته خپل غږ اورئ. د مونږ سره ځینې نور ملګري په لیکه کې دي دې په خاطر باندې، خو تاسو کولی شئ خبرو ته ادامه ورکړئ.
او لکه څنګه تاسو د خبرو په تایید باندې صاحب، ځوانانو وطن له هېواد څخه تلونکي او بدبختي ده، خو دا چې د درېمې درجې هېوادونو نه عموما ځوانان وځي، داسې تحولات هم راشي لکه په افغانستان کې چې راغلل، عموما سوارخیز اغېزې به لري. مثلا هغه د رسمي ارقام که موږ وګورو، د افغانستان د 3% نفوس چې دی، یعنې اوس 500,000 خلک چې دي هغه ځوانان دي، د دوی عمرونه له انځیخ او شپږ کلونو څخه کښته دي. او وخت کې دا د وطن څخه وځي، نو یعنې یوه لویه قوه یا بشري قوه د وطن څخه ووتل، او دا به راخیز تاثیرات لري. دا به مثلا دي دغه ځوانانو کې مسلکي کادرونه چې موږ یې لومړي تر کې نوم اغوستلی شو، هغه به وځي. او وخت کې چې مسلکي کادرونه د یو هېواد څخه وځي، دغه هېواد چارې به په ټولو اړخونو کې ټکنې کېږي. هغه که پرمختیایي چارې، هغه که سیاسي چارې، هغه که د حکومتدارۍ چارې، هغه که د تعلیم، د صحت، د هرې برخې، ځکه وخت کې چې موږ د کادر نوم بلو، نو دا ټول پکې راځي. دا یې لومړی مسله ده. دویمه دلته اصطلاح چې ورته فرار مخ چې ورته ویل کېږي، چې کدرونه وځي، کله چې د هغې تشه محسوسېږي، نو پرمختګ د یو هېواد ورسره ټکنې کېږي په ټولو اړخونو کې. پورې کله چې یو ځوان باندې ماسټر کېږي، لیسانس کېږي، په دې باندې د دې هېواد هغه منابع مصرف شوي، هغه مصرف لګښت پرې راغلی، یعنې په 10-15 کلونو کې یو ځوان تربیه شوی، ټرین شوی، تجربه ورته ور انتقال شوي، او هغه په یو شخص کې وځي، نو عموماً هغې اغېزه به ډېره وي. نو په کل کې زه په لنډو ټکو کې انته ویلی شم چې وخت کې چې بشري قوه په دې تعداد باندې وځي، یو ټکي دا زموږ پام باید وي چې دا یو نارمله پروسه ده. په درېمه درجه هېوادونو کې منګه پر مختلې موزه تاسو هندستان وګورې خواته پاکستان وګورې حتی د ایران وګورې دین ځوانان روان دي دا ولی چې د دې څنګه پر مختګ خريز تست نه دی او موږ د غرب او د اروپا شوقونه د ځوانان سره په ځین کې چې د خپل بدبختی ده نو او پر چې پر لوړ شمیر وزې نه افغانستان چې اوس مثال هغه تل نو په کوم ډول سره د هیواد سیاسي اقتصادي ټکنالوژیکي تعلیمی او تحصیلی سیستمونه دا بور سره ټکنی کیږي او د پرمختګ به ټکنی کیږي اوس سره
مننه زه وروسته راځم په دې اړه باندې بل خاغلی فداولانم واورم له نور ملمنونه بم واورم خو وس پرا شو د موګا دغه بل ملما عزت الله پیژانتا د را سره د کم وخت لپاره دی دنه به یو څو شیان و پختم دی لیکوال دی همدارنګ په اجتماعي ټولنیزو مسلو باندې نظر ساتي فرهنګي شخصیت دی تاسو دغه مسلې ته کوم نظر نه ګوري خغلې پیژاند چې لا افغانستان نه په چټکی سره په دغه وختونو کې ځوانان هڅه کوي نور هیوادونو ته ولاړ شي سیاسی فشار بولی اجتماعی او اقتصادی فشار بولی او کنه د خغلی نایبزی په خبره باندې د دریم نړۍ د هیوادونو عام اغه څه بولی چې په دریم نړۍ کې لکه پاکستان ایران افغانستان ل زیاتره نه ځوانان د خشون په لټه پرمختلل نړۍ ته سي
سلامونه انصاب تاسو ته او د خبرونې ګډونوالو ته هم داستان د پروگرام اولیدونکو ته زه په دې نظر یم چې هغه که په هر وخت کې د هر ځای که یو ځوان دا تصمیم نیسي چې د هیواد څخه بهر ولاړ سي دا په دې پورې مربوط کیږي چې د هغه نهایي هدف څه دی، د هغه غواړي چې څه ترلاسه کړي. دا ډیره مهمه ده، یعنی تر ډیره پورې ویلی شو چې دا یو انفرادي موضوع ده او د شخص په تصمیم پورې اړه لري. مثلا که یو شخص غواړي چې د بهر څخه د هیواد څخه بهر ولاړ شي او هغه یو رویایي دنیا په سر کې جوړه کړي او په فکر کې جوړه کړي او غواړي هغه په غرب او یا د خپل هیواد څخه په هر نړۍ کې لټي، زه فکر کوم دا اشتباه ده. دغه رویایي او فکری دغه ته د هیڅ وخت نه سي رسیدلای. دی دلته چې راځي د ستونزو سره مخ کیږي او خپل هدف ورکوي. او که یو ځوان غواړي چې مثلا هلته زده کړې کړي دي، هلته ځان په حقایقو پوه کړي دي چې په غرب کې ژوند څه معنا او کم مشکلات او کمې ګټې او کمې ستونزې لري، یعنی دواړه مثبت او منفي اړخونه یې د ځان سره تر ډېره پورې سنجولي او حقایقو باندې ځان پوه کړي، بیا غواړي دلته راسي مثلا ځان ته ژوند جوړ کړي او زده کړه وکړي. زه فکر کوم دا ځوان خپل لار ډېره نسي ورکولای او تر ډېره پورې امکان لري کدی اگر خپل هدف په جدي توګه باندې او په عملی توګه باندې تعقیب کړي دی ورسېدلای شي. نو دا ډېره مهمه ده چې موږ هدف باید واضح وټاکو او هغه هدف باید تعلیمي یو تفکر نه یو وهم نه، هغه باید عملی او عملی اخونه موږ د ځان سره سنجوري او بیا خپل لار وټاکو. زه فکر کوم په دغه دوامه کټګوري ځوانان کده هیواد څخه وځي او دوی بیرته دا پلان لري چې زه دغه تجربه او دغه لاسته راوړنه او دغه علمي سرمایه چې دلته ترلاسه کوم دا غواړم بیرته د هیواد په ګټه باندې وکاروم او د څه غواړم هیواد ته ولاړ سم، یا د دې څخه د هیواد سره او هیوادوال سره مرسته وکم. دا به نسبت ته هغه ځوانان تفشي چې دوی غواړي چې په اصطلاح سره د هالیوډ د فلمو پر اساس باندې دوی دا تصمیم نیسي چې د نیویارک ته ولاړ شي، نیویارک وګوري یا واشنگټن ډي سي وګوري یا مثلا برلین وګوري.
مننه، په دې باندې په وړاندې هم بحث کوو. یو شی بر سره تاسو اوسئ، دا چې ځوانان دلته چې راځي افغان ځوانان په څه وضعیت کې دي؟ البته په مجموعي توګه واقعا خخ کارونه ترلاسه کړي دي، نه په ابتدایي کارونو اخته دي. دستی به په دغه لاملونو باندې لږ تم شو. نائب ځای صاحب، تاسو ته سیاسي وضعیت څومره د دې سبب ښکاري چې ځوانان یې اړ کړي دي چې په ګڼ شمېر کې له افغانستان نه ووځي؟
مننه ان صاحب، وخت کې چې په دې فکټرونو غږیږو چې ولې ځوانان ګڼ شمېر ووځي، نو سوالونه به لري چې یو د هغې هم سیاسي اړخ دی. زه کله کله په دې کم عمر کې ان صاحب فکر کوم چې دا په افغانستان کې دغه چپه اوس روانه ده، دا څپه د ځوانانو د وتلو دا نه لومړی ده او نه به اخري ووځي. دغه تیر نظامونه چې کله کله فکر کوم، او بیا وخت کې چې دغه تیر جمهوریت کې چې ما عملا دنده لرله، او دغه پخواني تدونه به راتلل چې دا والا د امریکې نه راغلی دی، دا د جرمني نه راغلی، دا پلان کې د بلجیم او دې ځایونه نه راغلی دي، هلته لوړې زده کړې کړي دي. واقعا خوشحالېدلم به وخت اوس زه عملا ګورم چې زما غامسنه ځوانان د ځینو سیاسي فشارونو له امله یا د سیاسي تحولاتو له امله دی وځي. دی داسې چې صادقانه وګورئ ګوان صاحب، اوسنی وخت کې چې تحول راغلی، دا سیاسي تحول راغلی، دا کومه بل لوبه نه ده. سیاسي تغییر په افغانستان کې راغلی او ځوانانو منډه واخیسته. عموما داسې دی چې په دې کې به ډیر کم شمیر داسې ځوانان اوسي چې دی دي واقعیا اړول چې د وطن څخه وځي، یا هغه فیصدي دي پکې یو یا دوه فیصد اوسي چې د اوس وخت د تاثیر په باندې ځینې ځوانان وځي او هلته سیاسي پناه اخلي. دغه تعداد چې دی ان صاحب ډېر زیات کم دی. زه نه غواړم د ارقامو سره لوبې وکړم چې ووایم دوه فیصد درې فیصد، خو که تاسو سم دقیق تحقیق وشي نو دغه فیصدي او ماته د لس فیصدو څخه کم ښکاري چې دا د هغه ځوانان وو چې اړول وستل شوي وو او دوی د وطن څخه وځي. نو ټول هغه زمونږ د افغانانو داسې ستونزه ده چې بدلون ته خوشحالي ګو، هغه که زمونږ په ژوند کې هر قسم بدلونې دا ځوانان یو منډه اخلي. نو زما په نظر باندې په لوی فکټرونو کې چې هغه دی، هغه سیاسي فکټر دی، خو دلته بیا هم پربیته تر ډیره پورې موږ خپل افغانانو ته راګرځي چې داسې منډه باید وانهغستلی شي چې کال وروسته دوه کال وروسته دوی پښیمانه اوسي. زه ژوندي مثالونه لرم، همدا اوس په اروپا او ځینې غربي نړۍ کې زما خپل ملګري دي، وایي حتی بیګم یو خپلوان سره خبرې کولې، مال راځه بیرته راشه چې دومره ته تنګې په فرانسه کې. نو هغې راته وویل چې نائب زه په خره سورېدلی شرم او په خره کې تنګېدلی بل شرم دی نه. نو داسې دی چې ان صاحب سیاسي تحولات دا غټ فکټر کېدلی شي، خو دغه زموږ بې درېغه منډه اخیستل، بې پلانه منډه اخیستل او وطن پرېښودل دا هم یو لړ ستونزې او شیان لري.
تاسو وویل چې زیاتره ځوانان د مجبوریت له کبله راغلي دلته، نور ملګرو بحث داسې مطرح کړ چې سمه ده ځینې خلکو به اړتیا درلوده، ځینې خلک به مجبور و، خو لکه زام د یو اروپا میشتي په توګه درته ویلی شم، ما په دغې اډو کې او په دغه ځایونو کې سټیشنونو کې داسې افغانان لیدلی دي چې واړه واړه ماشومان و، یا مثلا اتلس کلن نونس کلن داسې ځوانان مې لیدلی دي لیک لوستې نشو کولی. زه نه پوهیږم چې مثلا دې سړي ته څه اړتیا وه، څه ضرورت و چې دومره لرې نه د سفر موضع په خو کولې، یعنی هغه مخکې چې ښاغلي پیژاندم خبره وکړه د دغسې خلکو د راتګ په اړه. مثلا د کلي په یو ولسوالۍ کې د یو سړي زوی تللی دی خارج ته، لس نور کسان هم وایي چې د پلاني زوی لاړه ولا دی بلته ګټې وکړي، پیسې به وګټي، په هغه سیالۍ او شریکۍ په حساب باندې د خلکو راوتلو ته فداوله تاسو په کوم نظر ګوري؟ او ایا دا منئ داسې کسان به وي؟
دغسې کسان ډېر شته، او تقریبا دا هر کس دغسې ملګري یا مثلا دغسې پیژاند کسان لري چې هغوی یعنی واقعا نه پوهېږي، هغه خپلو دلایلو نه پوهېږي چې مثلا ولې راغلي. دغه کسان پخوا هم و، ولې د دوهم ځل لپاره د طالبانو د راتګ څخه وروسته. زه فکر کوم دغه خبره یو څه ډېره واضحه ده، لکه پخوا چې تر ډېره کسان هغه کېدل خارج ته راتلل، تر ډېره خصوصا اروپا ته د زده کړو تکل ډېر راتلل، هغه سکالرشپونو له لارې راتلل یا د نورو پانتونو ته راتلل.
ولی دی سکوت څخه وروسته دغه څپلک څنګه چې نایجی صاحب اشاره ورته وکړله، یو واری دغه دغه جریان چې روان شول نو د هر چا همدغه همدغه هغه خبره واخیستله، یو بیره یو هغه خپره شوله چې مثلا باید حتمان یعنی د نجات یا د ښه ژوند یوازنۍ لاره همدغه کیدای شي. نو زه فکر کوم دغه خپل هم یو هغه ده، یعنی دغه د دغې ویرې ته یا دغه فکر ته یا دغه انګیزې ته یا دغه موټیف ته لاره جوړول یا دغه موټیف رامنځته کیدل دغه هم هغه نه دي، طبیعي نه دي، دغه ټول د همدغو سیاسي حالات سره هغه دي تړلي دي. خو مهمه خبره دغه ده چې کسان په اوس وخت کې ډېر یعنی مهاجرین بیخي زیات دي، ځوانان زیات دي، او دا معلومول چې مثلا څوک کوم هدف راغلی دي یا د کومو علتونو لپاره راغلی دي دا تر اوسه پورې هغه ته سخته ده. دا اوس هم په اروپا کې مثلا په جرمني کې د مهاجرینو په اړه هغه احصایې یا سټیټیسټیک یا سرویګانې روانې دي چې مثلا د دوی هغه اهداف هغه کې معلوم کی او علتونه یې معلوم کی چې ولې راغلی دي او څه شی غواړي دلته.
مننه مننه فداوله، مننه کوم فکر کوم چې په دې باندې به ورسته زه د خغلی شبیر سلیمی هم نه واورم چې دلته کوم ځوانان راغلي دي، افغان ځوانان دوی وس په څه وضعیت کې دي، کوم چانسونه لري د پرمختګ لپاره له هیواد سره د مرستې په خاطر باندې. خو تر هغې مخکې زه غواړم چې دغه بحث یو ډول راټول کوم، او هغه دا چې ځوانان چې له افغانستان نه راځي سخل باید پریکړه وکړي. مخکې خغلی پیژاند یو خبره وکړله چې باید فکر ولري او خپل یو تصمیم ونیسي، او هغه تصمیم باید په اصطلاح په معلوماتو باندې ولاړ تصمیم وي. داسې یو سړی چې وایي چې ولا زه ځم مثلا لویدیز ته، اروپا ته، امریکا ته، باید هدف معلوم وي چې ولې ځي، د څه په خاطر باندې ځي. خغلی پیژان، تاسو راته دا وایي چې په افغانستان کې سیاسي فشارونه واقعا چې شته دي، اقتصادي ستونزې هم د خلکو شته دي، او تعلیم او تحصیل هم د ځوانانو حق دی، او په هغې پسې ځوانان کولی شي چې چیرته وغواړي هلته لاړ شي، او دا ورته په ګټه هم ده. تاسو څه فکر کوئ چې دا اوس چې کوم خلک مات یا لویدیز خواته، په دوی کې څومره د تاسو د هماغه مخکینیو خبرو په رڼا کې اهداف لري ټاکلي، یا د اقتصادي ستونزو د مرفوع کولو لپاره په خپل وطن کې ځي، وطن پرېږدي، یا د تحصیل لپاره ځي، او یا هم واقعا له سیاسي فشارونو سره مخ دي؟ ما هدف دا ده چې په اروپا کې یا لویدیز هیوادونه د افغانانو له داسې یوې کډوالۍ له څپې سره نه دي مخ چې ښایي هغه خلک ډېر اړتیا ونه لري، حتی دلته ورته په ګټه وو تمام نشي اوسېدل.
بالکل، زه د دوو کسانو سره چې غواړي چې مثلا افغانستان ته ووځي په مسلسل تماس کې یم، ځکه دوی فکر کوي چې دا کسان چې وتلي دي موږ غوندې دوی هر څه کولی شي، او هر څه ډېر غټ توقعات د دوو کسانو څخه زموږ په څېر کسانو څخه لري، او دوی د واقعیتو څخه خبر نه دي. نو بیا زه همدغه پوښتنه د دوی څه کوم چې ته د کوم پلان، د کومې برنامې د مخې، د کوم هدف د مخې ته غواړې چې د هیواد څخه ووځې؟ اکثره خو له بده مرغه دغه پوښتنې ته اصلا ځواب نه لري، بس وایي چې فیصله سره زما د تره زوی چې ووتې نو زه هم وځم، مثلا زما ملګری چې ووتې زه هم وځم، ته چې ووتلې زه هم وځم. خو دې د واقعیت څخه خبر نه چې زه چې راوتلی یم په کوم حالت کې راوتلی یم، او د کوم مجبوري پر اساس باندې راوتلی یم، او د کوم تصمیم او د کوم پلان د مخې زه دلته راغلی یم. نو دې دی په اکثره وخت کې د نورو څخه په اصطلاح سره د هغو څخه په تقلید سره دا تصمیم نیسي، چې دا هم بیا متاسفانه تقریبا هغه 90% جوړوي که داسې درته ووایم. هغه کسان دي اوس زه مثال در کوم، زه په د افغانستان په یو ولایت کې داسې کسان پیژنم، داسې یو کس پیژنم چې هغه په ډېر مشکلاتو په داسې حالت کې نو شه یو ځوان جرمنی ته ځان راورسوي او څنګه چې دی جرمنی ته رالی اووه میاشتې مسلسل دی د جرمنی په یو روغتون کې بستر و او سخت هغه ستونزې روغتیایي ستونزې چې درلود هغه دوه برابره سولې. اوس دی ایله بېله راوتلی دومره سوی چې پر پښو ګرځي. اوس دغه ځوان زه د ډېر وخت څخه پېژنم او کورنۍ یې پېژنم. دی هېڅ ضرورت نه درلود، د نه هېڅ سیاسي بکګراوند درلود، یو عادي معتل و او نه کوم په داسې یو ارګان کې کار کوي چې د ژوند ته خطر و. صرف د تخلیق پر اساس باندې دی راوتی او د داسې ستونزو سره مخ شو. اوس دی خپله نه پېژني زه دلته غواړم او څه باید وکړم. اوس زه د فیصل اثر د کاکا زوی د تروزی پېژنم، هغه وایي چې دی ووتی. دا واقعیت دا یو عملی مثال دی، واقعیت دی وایي چې دی ووتی پر پلار باندې هغه فشار وړي وایي ځکه هر څه واه هر څه زما د تروزی ووتی زه باید ووځم. اوس دلته تروزی چې دی هغه په خپل ولایت کې د حقوق لوست دي، انګلیسي په ټیک باندې نه پیږي او هیڅ نه غواړي، هیڅ نه پیږي دلته راشي دی څه وکړي. متاسفانه زه د داسې عملي مثالونو سره هر ورځ مخ کیږم او زه دې ته دا مشوره کوم چې لطفا دا خوب سره وباسي، دلته تراسي دلته ژوند ورکوي، دلته خپل هدف ورکوي، دلته صحت ورکوي، دلته سکون ورکوي. او زه د وو لاس فیصد ځوانانو مخالف نه ما وتا چې وی خو مې او په واسه څو وسې زه څو سره کولای سم هغه یاغه برنامه لري هغه وړ د تصدیقنو کې هغه پر مې په اصلاح سره هغه معیارونه باندې برابر یو ول داش دی به دخل جبې زده یو څه وړ په د ټولنې کې زیر ځان متقام کې او هغه تاکل هدف ولري دی الته یا په بل اصلاح سره دلته په خپل ټولنې کې په علمي لحاظ باندې په عیني لحاظ باندې دلته ځان تثبیت کړي چې دی یو څوک دی او دی کولای شي چې وروسته د دې په غرب کې یو څه وکړي.
مننه کوم.
هغه هم صرف د دې لپاره چې دلته زده کړي وکړي او دلته ولاړ شي، دا تجربه وطن ته یوسي او د وطن په ګټه پیدا وڅخه وکړي.
مننه کوم نایب پیژان صاحب. نایب صاحب تر اعظم تاسو په وطن کې یی، په وطن کې د ځوانانو لپاره راځي چې په اقتصادي شرایطو باندې وغږیږو. تاسو اقتصادي څېړونکي هم شنونکي هم یاست. اقتصادي وضعیت د افغانانو تاسو چې وویل په مجموع کې د درېمې نړۍ د ستونزه ده. زیاتره هغه کورنۍ چې په فکر کې ژوند کوي، ځوانان غواړي داسې ځایونو ته لاړ شي چې د خپلو کورنیو ملاتړ وکړلی شي. او یو شی چې له چا نه پټ نه دی، هغه دا دی چې یو شمیر کټول نه یغ ځوانان چې بهرنوی هیوادونو ته راوتلی دي، د مهال په افغانستان کې دیننه د خپل کورنۍ او مالی ملاتړ کوي او کورنۍ په نسبی توګه لږ تر لږه هغه دی شدید اقتصادي ستونزو نه په استلا یو طرف ته دی او دوی ورسره همکاري کولای شي. د دغه ځوانانو لپاره دغه لګښتونه چې دوی په قاچاقي لارو کوي او بیا دلته اروپا ته راځي یا نور لویدیځو هیوادونو ته ځي، په کور دننه د کار روزګار شرایط برابر دی، دوی کولای شي چې خپل هغه کورنۍ بساینه وساتي په کور دننه؟ داسې شرایط او امکانات وستا اقتصادي بازار مارکیټ د کار مارکیټ داشته؟
مننه صاحب، خو دا یو زما په نظر باندې چون زما ټول فوکس هم په دې وړو کاروبارونو باندې د پخوانم سمي باندې ځوانان چې کوم پیسې په خارج ته هغه په قاچاقي ډول باندې او هغه په تحصیلي شخصي لګښت باندې ځګنم، نو هغه باندې په افغانستان کې یو کوچنی کاروبار پیلول شي ستونزه په کوم ځای ده؟ یو عامه پوهاوی دی لپاره نه دی شوی چې دوی ته هغه فرصتونه او هغه چیلنجونه او کومه موقعی چې دي هغه ورته باید روښانه شي چې دا هم د حکومت مسؤلیت راځي او هم د نورو نهادونو چې دغه فرصتونه باید دوی ته مهیا کړي. دویمه خبره د ځوانانو د جرات ده چې دوی په کور دننه باندې هېڅ د کار کولو جرات نه کوي. یو څه وخت وړاندې زه به عملي مثال درکړم چې پکتیا ته تللی وم. په پکتیا کې زمونږ د نورو ولایتونو چې ډېر نوي ولایتونه لکه کونړ د ځوانانو جنغوزي وه، نو هلته مشرانو ته ویلي چې دا ستاسو خپل ځوانان یعنې دومره د کار نه مضبوط دي، کاروبارونه یې ښه دي چې دی را جنغوزي نه وي او د لرو ولایتونو نه خلک راځي. وایي نه ورور دی پرې شرمېږي او دی دا کار نه کوي، مجبور دی نورو ولایتونو خلک راځي. بله بله ستونزه دلته د کار د شرم ده. زما همدغه پکتیاوال ورور په سپی ورور یا بل ورور خارج ته لاړ شي نو هلته به د دې نه په بتر کار باندې نه شرمېږي. نو بل ستونزا دا دغه د شرم او د جرات د چدی خپل وطن کې نه کوي. دریم ډیره غټه ستونزا چې دا هغه د کورنۍ ژوند چې د دوی مور پلار یا مشرور دې ته دا مشوره ورکړي چې وروره دا درې زره پنځه زره یا لس زره ډالر چې قاچاقي مصرف دی. حتی ان چې داسې خلک پېژنو چې د فرافانو سره همدا اوس پنځه لس زره یا شل زره ډالر بلاک کړي دي او دوی ځي دوی صرف غواړي جرمني ته داخل شي او نور داسې هنر دی نه لري چې په جرمني ژبه یا بله ژبه باندې د پروسي او خپل ژوند د کار ماشین وچلوي. نو ګورئ لس زره ډالر او پنځه لس زره ډالر اوس په افغانستان کې داسې دي چې زه په د کامې سبزي والم او تر کابل هر سر راورسوم نو زه به د میاشت د شلوې زره افغانۍ ګټم. که زه د کندهار روپ راوالم تر کابل راورسوم همداسې دا یا د کابل ځینې توکي والم نور ولایتونه چې دغه داخلي کاروبار باندې فوکس مونږ کوو نو یو څه کېدلی شي. په کور دننه فوق العاده فرصتونه شته دی. زه دا نه وایم چې دا فرصتونه د حکومت مایا کړي دي بلکې دا فرصتونه په افغانستان کې شته دی. افغانستان همدغسې فرصتونه وطن دی. خو خبره دا ده چې دوی ته دا فرصتونه نه دي واضح شوي د دولتي او د غیر دولتي نهادونو. کله کله زما خپله وظیفه کې دا بحثونه د ملګرو سره چې ولې دغه نړیوالې ادارې په دې باندې انوستمنټ نه کوي چې دغه فرصتونه د کوچنیو او د منځنیو کچې کاروبارونو ځوانانو د روښانه کې پیلو د روښانه کې تاسو سره دغه فرصتونه شته او په دغه باندې انوستمنټ وکړي. نو ستونزه په کور کې دا ده چې وطن کې دوی په خپلو فرصتونو باندې فکر نه کوي، په کاروبارونو باندې شرمېږي، سیالۍ او یو قسم د خارج شوق اغېستې دي، په لاره منډه کوي. بل غټه ستونزه زما په نظر باندې چې زه د خپل کوم ملګري ګورم دغه دا سوشل بینیفیټس چې په اروپایي او غربي هیوادونو کې دا دی چې کاروباری بحران ڈیریگی او که بحران نمی دا خو بیر آغی می نو چې په افغانستان کې بحران راغلی دا کاروباری فرصتونه ډیر شو وی دي کم شو وی نه دي نو دې باندې کېدلې چې جلا به شو.
مننه واقعا په دې باندې بحث کیږي. یو چیرته مې ولوستل چې کوم ځای کې ستونزه یې هلته د کار فرصت یې ځکه ستونزه هواری غواړي د خلکو عامه ستونزه کوي او د هواری لپاره کار پکار دی او کار مارکیټ دی. په دې باندې اتمن بحث کیدلی شي. زه به راشم دغه شبیر سلیمی ته. سلیمی صاحب راځو د دې موضوع نه بر ووځو چې خلک ولې راځي، څنګه راځي، راغلل اروپا ته راغلل، ګڼ ځوانان راغلي دي واقعا چې یو ګڼ شمېر له مجبوریت راغلي دي، یو ګڼ شمېر به د سیالۍ شریکۍ په خاطر باندې راغلي، یو ګڼ شمېر له پروګرام سره راغلي دي، ځینې به پلان او پروګرام نه لري. تاسو راته وایي اتمن تاسو یو له داسې ځوانانو نه یې چې کار لري، بیا بیرته له کډوالو سره کار کوي او په کومه موده کې ځان په اصطلاح په بیلابیلو برخو کې برابر کړي، نو افغان ځوانان چې تاسو ورسره مخ کیږئ په اروپا کې په ځانګړي توګه په جرمني کې راته وایي له څه ستونزو نه تیریږي، له څه رواني وضعیت نه، له څه مادي وضعیت نه، د کاروبار په برخه کې څه ګالي، څنګه یو ژوند لري کله چې یو څوک راورسیږي؟ مثلا یو په دې کډوالۍ باندې پراخ
دی، مثلا د ټولنیز اړخ او د اقتصادي اړخ او د سیاسي تحول اړخ ټول خلک به همداسې وي، یا مثلا همداسې نور مثالونه کېدلی شي. فرصتونه او ننګونې په کډوالۍ کې داسې یو شی دی چې ته ورسره مخامخ کېږي، طبعا سړی نه وي محیط ته راشي، هلته هم فرصتونه وي، هم ډېرې زیاتې ننګونې وي. متاسفانه اروپا ته چې افغانان راځي هغوی متاسفانه له ډېرې زیاتې ننګونې سره مخامخ دي. لومړۍ ننګونه یې په اروپایي هېوادو کې ژبه ده. اکثر اروپایی واده که به انگلیسی را ببانده چک نپیگی مو که تاست پا افغانستان که حدس هم چکرده و کوشش هم چکرده و اغا ده یوی بحرانه جا به چه هم انگلیسی را بواده روز دکره و تر طول جدی سوزه ده جا بیده. مثلا که چون جرمانی ترازی دومره تقریبا یو تر دو کال کوری پر ده بانده وقت ده یکی که چه دلتا جرمانی را بواهی و بیاده و کردوال کتو که بانده تا دلتا هغه فرصتونه نه لري لکه یو څوک چې دلته خپله د دې هېواد وړی وي او دلته ژوند کوي. ګرچې په کول کې هر څه سره مساوي دي، اما تا باید هغه شرایطو ته ځان ورسوي لکه هلته چې ځوان ځان رسولی دی. هغه مثلا لوړ زده کړو ته د شمولیت مسله ده، او یا هم د نور کاري فرصتونو مسله ده چې هغه ریکوایرمنټ او هغه ضرورتونه چې د یو کاندید په توګه ته باید د یوې دندې لپاره پوره کړې، هغه ممکن دلته آلریډي مخکې له مخکې نه یو کډوال یو هغه کال یو هغه ځوان پوره کړي وي چې دلته ژوند کوي، یا هغه کډوالي بیکګراونډ ولري، او یا هم د دې ځای اصلي اوسېدونکی وي. نو ننګونې ډېرې زیاتې شته دي، خو خوشبختانه زه چې کوم فرصتونه چې شته دي د دغو ننګونو لپاره فرصتونه دولت مهیا کړي دي چې اکثر افغانان چې راځي، تقریبا افغان ځوانان دغه ځوان انرژي چې راځي هغوی تر یوه کال یو نیم کال پورې ژبه زده کوي، او یا هم وروسته له دې د کار مارکیټ ته ځي. دا مثلا په دې پورې اړه لري چې ته په افغانستان کې څه رقم کورنۍ وضعیت څه رقم دی، چیرته مثلا خلک هغه کسان چې په افغانستان کې ډېرې اقتصادي ستونزې ونه لري، یا په ډېرو ستونزمنو لارو باندې نوي راغلي، او د دې فرصت لري چې دلته زده کړې وکړي. واقعیت دی چې زده کړې کوي که چیرته په افغانستان کې، متاسفانه په افغانستان کې د ځینې کورنۍ وضعیت ډېر زیات خراب دی، او هغوی مجبور دي چې کار وکړي. په هغه صورت کې ژبه ترې پاتې کېږي، یو ښه ښوونځي ته تګ ترې پاتې کېږي، یو پوهنتون ته تګ ترې پاتې کېږي، چې دا د هر چا په شخصي ژوند پورې اړه لري. متاسفانه موږ او تاسو له داسې یو هېواد څخه راغلي یو چې مجبور یو د ځینې کارونه پرېږدو د خپل شخصي پرمختګ لپاره، د خپلې کورنۍ لپاره، خپل شخصي پلانونه او خپل شخصي لاسته راوړنې قرباني کړو. دا متاسفانه یو مجبوریت دی. په دې مسله باندې هم موږ افغان ځوانان ملامتوو چې درس نه وایي، زده کړې نه کوي. زه متاسفانه وینم هر وخت دغه انتقاد کېدلی شي، اما په فردي توګه مثلا ته د یو چا شخصي وضعیت نه شي درک کولی چې هغه له کوم حالت څخه په وطن کې تېرېږي او په خپل پر ځای کې چې اوسېږي. نو دا ټول مسایل دي چې د یوه کډوال ځوان په ژوند باندې ډېر سخت اغېز لري او تاثیر پرې لري، چې دلته بیا د ده په راتلونکي ژوند باندې. نو ځینې ځوانان مجبور دي کار وکړي، له راتګ سره ځینې دومره مجبور نه وي، زده کړې کوي، ژبه وایي، او ځان د دې په ټولنه کې ښه مدغم کوي، او وروسته له هغې څخه د بازار مارکیټ ته.
او شبیر سلیمی فداولاله، تاسو نه کدا و پختم چې دغه ټکی چې خغلی سلیمی ورته اشاره وکړه، تاسو اتمن افغان ځوانان ګوري دوی څومره توانیږي چې دغه چانسونه چې شته دي په ستونزو باندې برلاسه شي، هغه ننګونې چې شته دي په هغې برلاسه شي، او دلته په لویدیځو ټولنو کې دغه چانسونه واخلي، زده کړې وکړي، یا ښه کاروبار وکړي، یا مسلکي پوهه لوړه کړي. په افغان ځوانانو کې داسې اټکل راته ووایي چې څومره وینئ چې دغه چانس اخلي، او دویمه خبر دا چې آیا دوی ته د سلام مشورې څه ډلې یا خلک شته دي؟ پخواني دلته میشت افغانان مشورې ورکوي، دولتونه خواسم د مشورې ټیمونه لري، هغوی به هم ځینې مشورې ورکوي. دوی سره په دې برخه کې چې په راتلونکي کې څه وکړي، څنګه ځان مدغم کړي په دغه ټولنو کې، او کار او روزګار وکړي، څه همکاري کېږي؟
بله، زه فکر کوم ضرورت تر ټولو ښه استاز دی. یعنی مجبوریتونه او ضرورتونه هغه څه دي چې سړي ته نه زده کړي ور زده کوي. نو دا ټول افغان ځوانان چې دلته دي، دا هر یو تقریبا لومړنۍ هڅه یې همدا وي چې اول په خپلو شخصي مهارتونو باندې کار وکړي، لکه سلمي صاحب چې اشاره وکړه. ژبه ډېره مهمه ده، نو دلته یعنی اکثریت اولینی هغه لومړیتوب هم دا دی چې ژبه زده کړي، په ژبه باندې کار وکړي. هغې نه وروسته دغسې مخکې یو کسب، یا یو پروفیشن، یو اندازه زده کړي. ځکه یو ستونزه دلته د ځوانانو دغه ده چې په افغانستان کې چې کومې زده کړې کړي دي، هغه که لوړې زده کړې هم وي، هغه دلته یو مسله د تاییده او د ریکګنیشن مسله ده چې دا پروسه یې لږ طولانی ده، او بل لږ ستونزه لري د معیار په اساس، د معیار په حساب باندې. نو دا چې هغه کارونه چې دوی په افغانستان کې کړي دي، هغه وظیفې یا کوم مسلکونه چې هم هلته دوی مخکې وړي دي، هغه دلته تر ډېره پوری هغه فرصت نه وی چې په ما غزای څخه بیرته هغه کې ریزیوم کې په خپل پروفیشن یا خپل کار نه اوسنځ دا غوې نو هغه دا چې مجبوریت دا چې سړی باید په استلال علی به وبځه پایل کې چې هغه ژبا دا تر ډیرو کیسونو کې دی پروفیشن یا دی مسلک په اړه هم دا خبره صدیق کوي خو ښه خبره دا ده چې هغه هم شته دی مشورې ټیمونه او ارګنایزیشن هم شته او دغسې هغه افغانان چې پخوا راغلي دي د هغوی د افغانانو ټولنې هم شته مثلا په برلین کې موږ یو څو ټولنې لرو د افغان ځوانانو د همغږۍ په دې کې مختلف مشورې او مختلف نظریات تبادله کیږي چې دا د نویو راغلو کسانو لپاره یو ډېر هغه د ښه خبره ده نو دا ټول شان که هغه کو سر راټول کو مهاجرت په عین وخت کې یو چالش ده یو ستونزه ده خو ورسره د ډېرو لاسته راوړنو او د نویو شیانو د زده کړې او د لیدلو فرصتونو
نایب زیب تاور شما و دا بحث رو رو را طول کوی ور بیا ور سما خاقلی سلیمی تا زغوارم لطاسو نا تاسو لفغا ماجورو سر کارم کوی او لگتر لگه پا دی برخه کی لیکل و لیویداری سر کار کوی دقل تا من چون نشرات مو دی افغانستان لپاره دی یال تا دی مگا یو شمیر اوریدون کو سر خای و غلط فهمی داوی چی دغه د مفتی جوړې خبره به تاسو په سوشل میډیا کې دی ټوکو په بڼه باندې اوري خو ځینې خلک واقعا په دغه فکر کې دي چې کته غربي یا لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي خای چې هلته پرته له دې نه چې ته کار وکړي دغه هغه کوم اجتماعي مرستې چې کیږي هغه دومره دي چې ته پې ګزاره وکړلی شي د دغه دې وضعیت په اړه باندې راته ووایه واقعا ځوانان یا خلک یا کورنۍ په دغه اجتماعي مرستو باندې کار کولی شي او کنه خلک اړ دي چې باید کار وکړي
کانسپټ زکه مشخصا د جرمني د قوانینو په اړه خبرې وکړم ممکن ورکړای وي چې معلومات ولرم په دې اړه باندې هغه کتان چې تازه آلمان ته راځي تازه دلته جرمني ته راځي دولت ورسره مرسته کوي هغه د همدغه ټولنیزې مرستې دي هغه مرستې تر هغه وخت پورې مرسته ده چې ته یوه ژبه زده کوي یو مسلک زده کوي او یا هم د کار بازار ته ځان برابروي اما له هغې نه وروسته دولت کومه مرسته چې تاسو در کړی هغه ممکن یو کال وخت ونیسي دوه کاله ممکن درې کاله ونیسي که ته کومه استثنایي حالت ونه لرې یا ناروغه نه وې چې کار ونشي کولی یا هم کومه بله ستونزه ونه لرې طبیعي ده چې مرسته درسره کوي اما د دې تر څنګ چې کله هغه دغه خبره دوی چې مصرف در باندې کوي لګښت در باندې کوي ته چې ثمر ته ورسېږي بېرته باید په خپله کار وکړي ځکه نوې ټولنه ده او دوی دغه فرصت درکوي چې ته باید د کار مارکیټ ته ځان برابر کړې چې هغه لومړیتوب یې ژبه ده د یو مسلک او د یو کار زده کول دي نو وروسته له هغې څخه ته مجبور یې او دولت دې مجبوروي حتی دغه سوشل بینفیټس در باندې بندوي که چېرته کار ونه کړې او د کار مارکیټ ته ځان برابر نه کړي نو دا هغه یو ذهنیت دی چې په افغانستان کې متاسفانه د خلکو ترمنځ دی چې که هېڅ هم ونه کړې تو ته به دغه ټولنیزې مرسته درته وکړي چې متاسفانه دغسې نه ده یا خوشبختانه دغسې نه ده چې دا د دې فرصت پیدا کړی دی چې خلک د دې په لاټه کې شي چې ژبه زده کړي کار وکړي او د خپل ژوند لګښتونه پخپله پوره کړي او هغه مرسته چې دلته دولت کوي یا هغه سوشل بینفیټس چې دلته دولت ورکوي هغه متاسفانه په دومره کچه باندې هم نه دي چې د ژوند ټول لګښتونه او ټول ضرورتونه پرې پوره کړلی شي هغه په هغه تعداد دي چې یو ډېر عادي ژوند دی یو عادي فرد په توګه په ټولنه کې ژوند پرې وکړي دلته لګښتونه د ژوند هموغه هم زیات دي لکه څومره چې ټولنه پرمختللې ده نو یو ډول مخفي موټیویشن د دولت نه خو موجود دی چې ته باید ژبه زده کړې کار وکړې او خپل ژوند لګښتونه باید پخپله پوره کړې تر ټولو اساسي دا ده اساسي مسله هم دغه ده چې تا مجبوروي چې د خپل ژوند لګښتونه پخپله هغه ته در طریقوي د کار ته طریقوي د خپل شخصی کار در طریقه بی او یام یو چرت ده یو فیزیکی کار او یام ده یو بل کار در طریقه بی نو مثلا طول فوکس پر دیده چه اکسود باید دیتوانایی و لری چه خپل جون لگتونه بخونه
مننه مننه کو خغله سلیمی خغله نائب زای تاسو بیا به موایم چې تاسو اقتصادي چارې څېړئ او په دې برخه کې زای تاسو شننې او تحلیلونه الولم واقعن په زړه پوری دي د دغه بهر میشتو افغانانو چې ځوانان لویه برخه تشکیلی دغه اقتصادي همکاري چې دوی دی حوالو په شکل باندې لیږي افغانستان ته دا څومره دی افغانستان په اقتصاد کې رول لري او همدارنګه دا خلک چې وسره غلي دي په څه ډول کولای شي چې خپل ټولنې سره مرسته او همکاري وکړي له دغه پرمختللو هیوادونو نه څنګه دغه تړاو ساتلی شي او په ځانګړې توګه یو مفید تړاو چې وکولای شي مثلا په یو بهرني هیواد کې د خپل ټولنې او خلکو سره پرته له اقتصادي مرستو نورې مرستې وکړي په اجتماعي ټولنیزو او نورو برخو کې.
مننه صدا جالبه مطلب ده عموما من چې کله کوم څنګه افغانستان باندې راپورونه جوړ ځان چې ملي راپورونه جوړي هغه هی د بخون کې دي یعنی دغه حوالې چې هم دا اوس کیږي د ویني غربي او اروپایي هیوادونو نه شمېر لوړ دی اقتصاد کې موږ رمیتنس بولو او دا یو څه فکټر ده چې راځي عموما دغه د افغانستان اقتصاد ته چې دی ورکړل سم ته هغه دوران ته پیسې دي او جالب بابا دا دی چې څومره لوړ څومره باندې ځوانانو دي زه فکر کوم هغه موږ په یو شته په پیړۍ کې ځوان کاوه او دای کولای شي چې ځینې د کوچنیو کاروبارونو زمينه د خپل نور افغانانو ملګرو د لپاره برابر کړي او ورونو د لپاره یا خپلوانو د لپاره یا د نور لپاره زه دا چې ځوانان پیژنم دا اوس په جرمني او په نورو هیوادونو کې چې دای په دې هڅه کې دي چې څنګه وکولای شي دا یو نتوکه منځ ته چې د افغانستان څخه صادرات یا واردات دی ولري دلته د ځینو افغان تجارانو سره دی په اړیکه کې دي نو دا په اقتصاد کې رغم د رول لري دغه حواله خدای د حواله باید د بانکي سیستم په طریقه وو چې نه د شخصي طرفه یا موږ چورته دلته انفورمل بانکینګ و دا غیر طریقه ځکه دي چې ټکس دې ډیر اخلي او کومه ګټه چې بیا هیواد په کوم طریقه باندې رسیږي هغه ځانمنېږي نو بدبختانه اوس په افغانستان کې د بانډاري سکتور چې دی لکه ټکنې دی حوالې یو طرفه دي دوه طرفه نه کیږي نو دغه ستونزه شته دی نو زما په نظر باندې زمونږ غوړونه چې دا زما غږ وسوري دی د کوشش وکړي د دې ترڅنګ چې دی به یو ژبه زده کړي د دې ترڅنګ چې دی بالته ټولنه کې ځان اجست کوي د دې ترڅنګ دی بالته یو لړ نور مسولیتونه دي دا په شنو کاروبارونو باندې دی وایي فکر وکړي که یو څوک کولای شي چې د ننګرهار او کابل او لغمان او کندهار نه دي خارج ته صادرات ولري او دی کولای شي چې یو فسیلیټیټر یا تسهیل کوونکی په توګه ورته زمينه مسایل کړي دا کار دی حتمن وکړي یا که دی وکولای شي چې یو خارجي اتباد ته ماده وکړي چې د افغانستان غیني واقعیتونه ورته وي سکتورونه ورته واځي کې د دې کوشش کوي چې بلابل پرزنټیشن نه ولري له ځان سره او هغه تر دا قناعت ورکړ شي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کول شي نو دا چاره دی هم کې دا هم د افغانستان په اړه باندې د ټاپ په اړه باندې مثبت ګام ګڼل کیږي پورې زمونږ د لوی ستونزه ټول کې چې دا غي اقتصاد دی چې د نن تخته کې اقتصاد کې اوس یو ان امپلایمنت دی چې بیروزګاری دا که تراولات دي نو لوی باندې بس د اقتصاد نو
نایب زه تاسو ته اقتصاد خبره وکړه په اقتصاد کې یو ټکی ته اشاره وکړه چې واړه کاروبارونو ملاتړ دی وکړي د تاسو فکر باندې ځینې خلک لدی ځای نقد پیسې استي یو کسل ته په نقد پیسو باندې په استلا چلای یا رمیاش لکه ماش غوندي یا تنخواه غوندي ورکړي کومه بل به تر لاره شته چې دغه سړی داسې ملاتړ وکړي چې یو څه په استلا غدي تاسو دی اقتصاد په حساب باندې دوران را منسته شي د کاروبار او روزګار
زه د تاسو سره مني مثال وایم په کابل کې یو څونځونو کارګر جوړ کړو د ساتنې د کالو او دا ما مثلا په فیسبوک باندې شیر کړ نوال ته کوم ملګری چې زما په بنجیم کې هغه ویل چې زه کولای شم دا سو کالې وارډ ورکم او د انجنیرو ترې دې ګټه ورسې یا ما خو چې دا ټول سره ما لینک کړل او دا غي کاروبارونه په خپله طریقه سره راو بل مثلا یو چانه ورور دلته پاتې رات په منځ نه پایدا په شین کې ربرالې دا دې ته ورور او په منځ ته کنه تور کې چې ورور جانا کاجانا پلاجانا دلته چې پیسې په بوتو کې نه دي باندې اغه کار چې ما په افغانستان کې شپږ ساعت کاو دلته زه شپږ ساعت کوم دلته را باندې بوچ دی دی عموما دغه د کله چې د کاروبار او د پیسو خبره راځي دوی دا ورته ډیر اسانه ده ژوندۍ نه ترچیمه په غرب یا په اروپا یوه د ژوندۍ اسانه ده دوی کولای شي چې دغه خپل کورنۍ هغه مایند سیټ یا ذهنیت دې تبدیل کړي. دوی کولای شي خپل کشران تشویق کړي. دوی ورته وایي چې تاسو مثلا زړی ورور علیګل کمه تکول شي داسې کار ته وکړي، تکول شي چې داخل کې په نو کاروبارونه وکړي، ورته کاروبار ته پیل کړي. نو دا ځوانان چې په خارج کې دې خبره اوس نسبت موږ د بیره منل کیږي کمنډر څومره یو چې والا خارج نسبت کټو ته یو افغان لپاره یو ځوان لپاره چې پلان نه لري یا تنا د کاروبار خیال لري ځان یې ډیر دی نه منل کیږي. نو زما په نظر باندې د کوچنیو کاروبارونو دا کانسپټ کې چې دا ځوان د افغانستان نه لري اروپا کې دی وګورئ چې تطبیقي کنه تطبیقي او که هلته لري په غربي اروپا یو د نجونو وګورئ چې په افغانستان کې څنګه تطبیق ورده
مله
یو چینل دی رامنځته شي مخکې له دې چې دا یې تیارې پیسې راولي چې په یو چینل دی غوړ شي.
مننه سلامت اوسې خغله فدوله تاسو راته دا وایي چې د دې زنه هغه افغانان چې راغلي دي څنګه کولای شي چې په بهتر توګه د افغانستان یا د خپل ټولنې په درد وخوري ان کپاره برخه کې.
زه فکر کوم نائب زی صاحب دغه مسله ښه تشریح کړل ځکه هغه د همدغو شانو متخصص دی، خو زه په دغو شانو باندې ډېر تخصصي نظر ونه لرم. خو بیا هم ایمان لپاره مهمه دا ده چې سړی تر ډېره په خپلو مهارتونو باندې کار وکړي، خپل پوتنشل څخه استفاده وکړي، څومره چې سړی په ځان کار وکړي همدومره نورو ته هم پایده رسېږي، همدومره کورنۍ ته پایده رسېږي، همدومره ټولنې ته پایده رسېږي. نو زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه کسان چې خپل مهارتونه لوړ ساتلي دي، ځانونه یې اپډیټ ساتلي دي، د وضعیت نه ځانونه خبر او آګاه ساتلي دي، هغه بیا دا هم درک کولای شي چې څه کار دي او هغه فرصتونه چې دوی ته رامخکې کېږي هغه څنګه یوټیلایز کی کار ورځنی واخلي. نو مهمه خبره دا ده چې اول ځان ماده کی ځکه دا ټول شیان کوم نه خبرې د کاروبار او یا نور هغه څه لوی ګامونه واړه ګامونه سره یې اخیسته شي د ټولنې او د وطن په ګټه باندې هغه په هغه وخت کې ممکن دی چې سړی آماده وي د شیانو ته ځان یې اپډیټ ساتلی وي، په دغو شیانو باندې کار کړی وي. نو تر ټولو هغه سمپل رول که ووایو همدغه دی چې
مننه. ښاغلی سلیمی تاسو راته دا ووایئ چې تاسو مخکې یوې خبرې ته اشاره وکړه چې زیاتره افغانان واقعا په ستونزمنو شرایطو کې دي، دلته چې ځینې افغان ځوانان راځي کورنۍ ترې په لومړني قدم کې بیرته پیسې غواړي یا لږ تر لږه دومره لګښتې په ځان باندې کړی په راتګ باندې چې هغه بیرته خلاصول غواړي، څنګه کیدلی شي چې افغان ځوانان دغه ټکی چې ښاغلی فداولله وویل دې ته ورسیږي، یعنی اول ځان په اصطلاح ومومي په دې ټولنه کې خپل مهارتونه لوړ کړي، په دې برخه کې هغه کسان چې افغانستان کې دي او مثلا ځوانان دلته دي هغوی توقعات ته په پام باندې څه کولای شي کورنۍ او دا ځوان چې دغه پروسه په ښه توګه مخې ته ولاړ شي؟
افغانستان کې متاسفانه ذهنیت داسې دی لکه څوک چې په بهر کې اوسېږي هغوی نو پیسې ورته ډېرې اسانه دي. متاسفانه دغه ذهنیت دی چې باید تغییر شي او دا د کورنیو په سطحه باندې دغه ذهنیت تغییر ته ضرورت دی. او په ځینو مواردو کې ممکن ځینې مجبوریتونه وي چې هغه مجبوریتونه هم باید درک کړلی شي، ځکه دلته کار فرصتونه هم شته، کار فرصت دلته اسانه دی نسبت زموږ هېواد ته. او دغه مسله باید درک شي په ځینو استثنایي مواردو کې، او په ځینو مواردو کې باید دا مسله هم درک شي که ډېر ضرورت نه وي د بېځایه لګښتونو ته او بېځایه توقعاتو ته او په بېځایه استعلایو شریکیو په نوم باندې له خپلو اولادونو چې په بهر کې اوسېږي له هغوی څخه لږ پیسې راغوښتل، یعنې دغه ذهنیت تغییر ته هم ضرورت دی او دا ډېر جدي ضرورت دی. چیرته یو څوک نوی اروپا ته راځي یا مثلا غرب ته راځي هغوی له یوه نه تر دوو کلو پورې وخت ضرورت لري چې په دغه ټولنه کې مدغم شي. هغه هم په ځینو ټولنه کې فرصتونه کم دي، په ځینو هېوادو کې فرصتونه کم دي، هغه د انسان په خپل فردي کوشش پورې اړه لري. که دای پر یوه کال کې یو افغان ځوان تر دې حده ځان رسوي چې یو کار مومي، یو اقتصادي یو ښه اقتصادي شرایط په کورنۍ ته په افغانستان کې هم برابروي، دا د خپله شخصي هڅوي اما که سړی ډېر سټیپ بای سټیپ حساب کړي د یو کال نه تر دوه کال پورې وخت ضرورت دی چې په دغه ټولنه کې انسان مدغم شي، او یوه ډېر جدي مسله او ډېره مهمه مسله چې د هغه د کورنیو د ځای توقعات دي چې باید دغه توقعات او دغه ذهنیت باید په مجموع کې په افغانستان کې بدل شي، نه یوازې توقع تر حده پورې دي بلکه هغه کسان چې په هیواد کې اوسیږي هغوی داسې تمه لري یا هغه غیر د کورنۍ له غړي هم وي، ممکن ملګري وي.